دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې اوس مهال افغانستان کې له هر او هغو دریو کوچنیانو چې عمرونه یې خونځي ته د تللو د عمر سره برابر دي یو یې په خونځي کې له زده کړو څخه بهر پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پر خپل ټویټر پاڼه افغانستان کې د کوچنیانو د زده کړو لپاره د خپلو فعالیتونو په اړه په یو ویډیو کې ویلي چې د دغه کوچنیانو شپېته سلنه انجونې دي. د نشې توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشې توکو کارول بللی. د نشې توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ یې د هیواد په سیمه کې د خپلې په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختره شانس د راپور لمخې د وزارت د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د صادراتو د ودی او همدارنګه د پنګوالو او سوداګرو د لا هڅونې په مخه افغانستان څخه د صادریدونکو ډبرو سکرو په پیټن ګمرکي محصول کې $15 او د پیټن ریالټي په نرخ کې $15 رقم واره راغله. د افغانستان د ډبرو سکار تر ډیره پاکستان ته چې د انرژي د تامین په برخه کې لپاره خستونز سره مخ ته صادریږي. چارواکي وایي د کونړ د پیجداري په ځنګل کې لګیدل اور مړ شوی او د نورستان په کامدیش کې لا هم پر ځنګل اور بل دی. په خوته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایان کپی الله رحیمی د دغه اورونو د زیانونو په اړه د 190 جریبه ونو د لمنځتلو خبر ورکوي. رحیمی وای د اور مړ کېدو ته د دفاع وزارت سوقیتی او رضاکار ټیمونه تللی. دغه اورونه د شنبې په شپه بل شوی چې تر اوسه د لامل په اړه چارواکو څه نه دی ویلي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د وروستي کړکېچن وضعیت په اړه خبرې کړي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیب د يرغلیزو عملیاتو او په لیتوانیا کې د ناټو له سرمشریزې د مخه خپل دریزونو د همغږي کولو پر مسلې هم خبرې وکړي. په پام کې ده چې د ناټو دغه سرمشریزې د جولای له 12 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړ شي. سپینی مانه یو ویل چې دواړو مشرانو په روسیه کې د وروستوي پیښو په اړه خبرې وکړې او بایدن د امنیتی، اقتصادي او بشري مرستو له لارې له اوکراین سره د متحده ایالاتو په نماتیدونکو ملاتړ ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که څه هم داسې ښکاري چې د اوس لپاره د کرملین پر وړاندې کړکېچ کم شوی خو په وړاندې د وسلوال بغاوت پایله کې د شڅو میشتې دوام وکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون ان بی سی نیوز چینل ته وویل زه فکر کوم چې مونږ د روسیې په مخ کې نور درزونه لیدلې دي. مونږ هر ډول نوې پوښتنې لرو چې پوتین به ورته پر اتونکو اونیو او میاشتو کې ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې وویل چې د کرملین ستونزې به احتمالا د اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
روسیا لوتکو د روسیې شمال ویدیس ادلب ولایت پر ځینو خارونو او کلیو پرون بمباری کړي. دا ولایت په سوریه کې د وسلواله ټلوالي وروسته مورچل ګڼل کیږي. په تازه بریدونو کې د ټلوالي جنگیالو او ولسی وګړو تمرک جوړه وخته. د سوریه د بشر حقوقو د څار ډلې چې بریتانیا کې د دفتر دی ویلي په تازه بریدونو کې تر اوسه د یو له ستنو د وشل کېدو او نږدې ډیر شنورو د ټاپیانې دوه خبرونه تایید شوه. خیبر پختونخوا په بونیر او پنجاب ایالت کې د توپانی بارانونو او تندرونو پر وټوله عمل د دوه خزو په ګډون ګورس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویلي چې پرون ماخام په بونیر او مردان کې او د پنجاب ایالت په ناروال ولسوالۍ کې د بارانونو او تندرونو د غرزیدو په جلا جلا پیښو کې 14 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د کونړ او نورستان د ولایتونو په ځنګلونو کې د اور د مهارولو هڅه لا هم روان دي، خو لا هم دغه ولایتونو د ځنګلونو په ځنو برخو کې اور نه دی کنټرول شوی. د رپورټونو له مخې د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ په ځنګلونو کې د شنبه په ورځ اور ولګید چې بیا د نورستان ولایت ځنګلونو ته هم وغځېد. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله هنیپوی چې د دغه ولایت او د نورستان ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې د شنبې د ورځې راهیسې اور لګېدلی چې د اور د مهارولو لپاره د سیمې د اوسېدونکو د هڅو سره سره لا هم په دغه ځنګلونو کې اور نه مهار شوی.
دغه اور د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د سوندرې علاقې د لغم په نوم باندې ځنګل دی چې په اول قدم کې دغه اور دغه ځنه خور شوی دی. نو د علاقې خلک لګیا دي هغه خپل چې کوم د سورونه او یا رواجونه یا غ د ور د مهارولو کمه حربي د نوغه ټول استعمالي پتروسه پورې د غور به هم جریان لري او د باز ساحو د طرف نه د غور د ولسی خلکو په ملاتړ باندې مهار شوی دی. صنعته
مولي حلیب دور د لګیدو او پراخیدو یو لټ پسیبه کې وشکلي او د بارانونو نشواله او غنه او ویل چې دور د مهارول لپاره د کولر ولې سیمه د چارواکو هم حسي پیل کړي او د مرستنده ادارو څخه مرسته وغوښته ده.
دغه شاند مرستنده مؤسساتو نه غوښتنه هم شوې ده او موږ ته به هم غوښتنه کوو چې هغه ورشي وغلته چې داغه ولسی خلکو کومه ضرورت دی باید هغه ورته برابر کی. نو تقریبا د ټولو کلو خلک په اتفاق سره وتل دي د ور د مهارولو کوشش کوي. خدا چې خوشحالي ده او مثال باران نه نشته ده ځنګلي وچی دي نو د ور مخنیول ستوزمن دي او ګران دي. په دې خاطر باندې د ډیرو هڅو ضرورت شته. باید چې دغه مرستندوی ادارې او موسې دغه خلکو لورشي دغه سره د غذایی موادو مرستي وکي ځکه چې ځنګل دی هلته هغه څخه خوراکي شیان نه وبر سوالم ګران کار دي. نو به هم موږ دغه موسساتو نه غوښتنه کوو او چې هغه په دغه کې دغه ولسره پوره هم
د طالبانو د حکومت د پیخو سره د مبارزې د دولت وزارت ویان شپیولا رهیبی د دوشنبه په ورځ خبر اعلان کړ چې د کونړ ولایت د پیخو ولسوالۍ او د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګلونو کې د شنبه په ورځ اور لګېدل چې له امله تر اوسه 130 هکتار ځمکه باندې ځنګلونه سوځېدلې دي.
ورته مهال دفاع وزارت وقته او د اور مهارولو رضاکار ټیمونو چې له پخوا په کونړ او نورستان ولایتونو کې جوړ شوی و سیمو تعلق ډول شوی او د اور مهارولو لړۍ روانه ده.
همداشان د طالبانو د حکومت د پیخو سره د مبارزې دولت وزارت د معلوماتو لمخې د هرات، لغمان او کاپیسا دولتونو په ځنګلونو کې هم د نامعلومو علتونو لمخې اور لګیدنه رامنځته شوې وه چې اوس مهال په دغو درې ولایتونو کې په ځنګلونو کې اور لګیدنه مهار شوې ده. په دغو درې ولایتونو کې 40 کورونه سوځېدلي او شاوخوا په 15,000 کرهنیزه ځمکه باندې پسونه هم سوځېدلي دي. افغانستان کې هر کال د مختلفو علتونو لمخې په ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته کیږي چې په پراخه کچه د ځنګلونو د سوځېدو سبب ګرځي. چیر کله همدا مهال د نګرا ولایت ته اس کې مې ول سوالي په ځنګلونو کې ور لګیدلی چې دغه ول سوالي د ځنګلونو یو برخه سوځولې و. د خوص ولایت د مساخیل او کلندر خیل ول سوالي په ځنګلونو کې هم ته چیر کله د جون په میاشت کې ور لګیدلی چې ور سره دغه ولایت د رضاکار روانان روخوا کابو شو. همدا شان چیر کله همدا مهال د کولر د چپی دلی ول سوالي اړوند د لوی خور سیمې ځنګل کې ور لګیدلی چې بیا د سیمې د خلکو په مرسته مهار شوی و. همدا شان چیر کله د نورستان ولایت د نورګرام ول سوالي د شام دری په ځنګلونو کې هم ور لګیدلی چې په سلګونو جریبه د نخترو، جلغوزو، سیړیو او نورو مسمیرو او غیر مسمیرو ونو ځنګلونه یې سوځولي وو. په ځنګلونو کې د اور لګیدنې دغه بهیر په چاپیریال او ژوو ناوړه اغېزه کوي. اندېښنه موجوده ده چې د ځنګلونو اور به د سیمې د خلکو اقتصاد هم ټکنی کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
څه کم دوه کال کېږي چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي او د ډلې د خپل حاکمیت سره سم د تعلیم په وړاندې پراخندونه رامسته کړی دي. طالبانو د افغانانو او نړۍ د غوښتنو سره سره تر اوسه د ټولنجونو پر مخ د تعلیم دروازې نه دي پرانستي. د طالبانو په ډله کې څوک د تعلیم سره مخالف او څوک پلوي دي، ولې دا ستونزه نه هواریږي او همدا دلایل څه دي؟ په دې اړه زموږ د همکار سمیع الله جلالزی رپورټ اوري.
د معلوماتو لمخې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د انجونو پر مخ پکې د تعلیم دروازې تړلې وي. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نږدې دوه کاله کېږي انجونې پکې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونه یې هم پر مخ تړلې دي. طالبانو په وار وار د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره د یوې طرحې پر جوړېدو د کار خبره کړې، خو تروسه دا طرحه نه ده جوړه شوې. آیا واقعیا طالبان پر یوې طرحې کار کوي او که اصلا عصري علوم نه غواړي؟ په طالبانو کې څوک د ښوونځیو او زده کړو مخالف دي؟
زما په عقیده باندې دغه ګړۍ د دې ټولو بدمرغیو خصوصا د تعلیم په برخه کې د بدمرغیو او د تاریکیو اصلي مسؤل ملا حبت الله اخوندی چې د طالبانو په راس کې واقع دي.
د سیاسي چارو شنونکي خالد هادي وایي که څه هم په کابل کې د طالبانو یو شمیر مشران او طالب چارواکي چې په قطر کې وو د تعلیم پلوي کوي، خو د ملاحبت الله په ګډون یو خاصه کړي د انجونو تعلیم ته زړه نه کوي.
په مشرتابه شورا کې تقریبا 15 کسان چې هغه واقع هم زیات په لاس کې دي او په دې کار کې زړه نه شکي. هغه اکثریت د جنوبي لیدو ولایت چې په ورکې ځینې کسان چې کوایم چې نو مې یاد کړی خپل قاضي الکوزار د دې چې مخالفه دي، شیخ عبدالحکیم شرعی او نور محمد ثاقب دی، همدارنګ خالد حنیفی دی چې د امر بالمعروف وزیر دی، خپل شیخ صاحب هبت الله خدای دی او ځینی نور کسان چې د پرشاو فار ټول دی.
د تعلیم پر مسله د طالبانو د جکپور چارواکو ترمنځ هم مخالفتونه څرګند شوې دي. د طالبانو یو جکپوري مشر او د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی یو ځل وویل چې د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټول جهید عالمان په دې نظر دی څو ژر د انجونو د تعلیم زمینه مساعده شي. خود طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی بیا تعلیم یو مباح عمل بولي.
هغه طالبان چې مثلا په مشرانو کې حادثه کوي چې شوز د تعلیم ورکي یا شوز د مثلا د کار زمينه بسایده کې هغه ته وخت نور کول کیږي، هغه سفدریز د طالبان چې مثلا د دې په پراس کې واقع دي، هغه کسان دي چې د داس سیستمو څخه راغلي دي یا په داس سیمو کې رالیسي وي دي چې هلته تقریبا دغه د شوزو سره د کار او یا د شوزو د تعلیم اساساتونه د پخوا څخه موجود دي.
ښاغلی هادي د تعلیم د منکېدو بل عمده فکتور د طالبانو لخوا پر نړیوالو د فشار راوړل ګڼي. نوموړی وایي په لومړی کې له طالبانو څخه د نړۍ غوښتنې د ټول شموله حکومت جوړول، له ترګري سره مبارزه او یو شمېر نور موارد وو، خو اوس ډېر تمرکز تعلیم ته اوښتی دی. عبدالباری جهانی په دې باور دی چې د انجونو پر مخ د پوهنې د دروازو تړل ټولنه له بدبختیو سره مخ کوي او یو ټولنه د ښځو او نارینه د ګډ کار پرته پرمختګ نشي کولای.
د انجونو پر مخ باندې د تعلیم او تربیه، د عصري تعلیم او تربیه د دروازو بندول د یوې شیبې لپاره، د یوې ورځې لپاره، د یو کال لپاره ټول یو اهمیت لري. زه په جرأت سره ویلی سم چې د یو کال لپاره د مکتبونو تړل سل کاله یو ټولنه شاته غورځوي.
د اکثریت افغان میرمن او انجونو پر تعلیم او کار بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې ادعا کړې چې د ښځو ټول شرعي حقوق تامین او حیثیت یې اعاده شوی دی. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
ما متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه ونيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړې د ټایټان په نوم د کوچنی ډوبشيوي اوپټل پلاتنه هغه محل پاتې ورسیده چې په شمالي اټلانټیک بحر کې پلاتون کو د دغه بیړۍ ټوټې ومندلې او د اوپټل د لمنځوړوي خبر ورکړ په دغه اوپټل کې سپار ټول 15 تنه چې د ډوبشيوي ټایټان کښته لیدو تر روان شوی و مړ شوی اوس پلاتون کې غواړي پوښتنه چې د ټایټان اوپټل د ویجاړېدو لامل څه و تفصیلي رپورت کې اوري
هغه څه چې د کاناډا د نیو فاوند لینډ ساحل ته نږدې د سمندر لاندې د ټایټانیک ویجاړې شوی بیړۍ د سیل او تفریح په موخه پیل شوی وو تیر اونې په غم پای ته ورسیدل ټول هغه 15 کسان چې د سمندر د لاندینه برخې د سیړنو د یو شرکت اوشن گیټ په ټایټن اکسپیډیشن اوپتل کې سپارو هغه مهال مرشول چې اوپتل په بحر کې لاندې ویجاړ شو اوس کاناډایي پلټون کې هڅه کوي ترڅو معلومه کړي چې دا پیښه
معمولا زمونږ پلټنې له 300 میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت نیسي مونږ هڅه کوو چې دا کار ژر تر ژره تر سره شي مونږ پوهیږو چې خلک ځوابونه غواړي په ځانګړې توګه کورنۍ او نور خلک
چارواکي وایي اوس د ټایټانیک بیړۍ ته نږدې د ټایټن اوپتل ټوټې هم پرتې دي د پی بی سی په وینا په 2013 کال کې د اوشن گیټ شرکت د سمندري عملیاتو په خوانی مشر محکمې ته په یوې قضیه کې ویلي وو چې د دې شرکت ازموینې او تصدیق کافی نه ده او دا کار سپرلې د سخت خطر سره مخ کوي د کاناډا شاهي پولیس یا آر سی ایم پی وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي
د پلاتون کوی وډلا د دې پښتنې ځوابولو لپاره جوړ شوې ده ترڅو ښکارا شي چې د کاناډا شاهي پولیسو ته د دې دوسیې د پلاتون امر شوی او کنه دا ډول چیرنه مونږ یوازې هغه وخت پر مخ وړلې شو چې جنایي فدرالي یا ولایتي قوانین تر پښو لاندې شي وي
د اسوسییټډ پریس د وروستي راپور لمخې د اوشن گیټ اکسپیډیشن مشر او د ټایټن پیلوټ استاکټون راش د اوپتل لمیارونو او خوندیتوب ډاډاو د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب بورډ یا ټی اس بی د پولر برنس په نامه د هغې بیړۍ په حق لسیډنی کوي چې د ټایټن اوپتل بهر ته وړي وو د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب بورډ ویلي چې دوی د دې بیړۍ له کارکونکو سره خبري کړې دي خو د کاناډا د قانون په نظر کې نیول سره دا خبرې له خلکو سره نشي شریکولای احسان الله ریوزای امریکا غاګ واشنگتن
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هاکور نه نړیواله سیمه ایزی مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده افغان ډاکټر محمد اسماعیل وردک په متحده ایالاتو کې د اورتوپیدی د غوره ډاکټر جایزه وګټله ټاکل شوې ده چې دا جایزه د ساين فریکچر کیر انټرنیشنل د ټولنې لخوا د روان کال په اکتوبر میاشت کې ډاکټر اسماعیل وردک ته ورکړل شي د دغه ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اورتوپیدی د جراحي کامیابه درملنې په افغانستان او نړۍ کې خپل همکارانو ته د خو لارښوونو له کبله ورکول کیږي وحید فیضی پاړه رپورت لري
د اورتوپیدی غوړه جایزه د ساين فراکچر پونومي ونړيواله خیریه ټولنه په 2023 کال کې ډاکټر محمد اسماعیل وردک ته د اورتوپیدي غوړه جایزه ورکوي. دا جایزه د هډوکو د جراحي د کامیاب عملیاتو او نور ډاکټرانو د روزنې لقبل ورکول کیږي.
مونږ په خپل ټولنې کې زیات شمیر روزونکو په ګوته کړی، خو مونږ ته ډاکټر ورداک تر ټولو غوره و، ځکه هغه تر نور روزونکو مونږ ته ډیر لارښوونه کړې او مونږ ته لارښوونه کړې چې په روغتونونو کې داسې پروګرامونه عملی کړو چې زموږ عملیات او تعلیمي برخې د ستاینې وړ ګرځولې.
ډاکټر محمد اسماعیل ورداک وایي چې د ساين د خیریه ټولنې څنګه شل پروګرامونه په افغانستان کې عملی کړې دي.
شل برنامه په اعلی د ساين په افغانستان کې لرو چې دا په نړیواله کچه افغانستان په لومړي مقام کې ده، چې دومره ډیر برنامه د ساين په دې بیوزلي مملکت کې لرو. نور مملکتونو کې دا چې دی په 50 مملکتو کې نمائندګي لري ساين، خو دومره ډیر برنامه نه لري او نه دي جذب کړي. موږ وکولای شو چې دا شل برنامه جذب کړو او فعال وساتو. په دې خاطر دوی دا لازم اور کړل چې دا ایوارډ چې نومې ایکسلنس ان اورتوپیډیک ده، یا وړتیا یا ښه قابلیت په اورتوپیډیک دې ته موږ نومان کی او مخته په نظر کې ونیسي.
د ټولنې مسولین لدی چې ډاکټر ورداک دغه جایزه ګټلې راضي او خوښ دي.
ډاکټر اسماعیل ورداک یو غوړه خوونکی او غوړه جراح دی. هغه داسې وسایل معرفي کړی دي چې واقعا د درملنې په برخه کې ګټور وو.
ډاکټر اسماعیل ورداک وایي دوی په تیرو څو کلونو کې د ساين ټولنې په همکارۍ په افغانستان کې د هډوکو 15,000 کامیاب عملیات ترسره کړی دي.
15,000 ماته هډوکي تداوي شوی دي په دې وخت کې د افغانانو. نو کدا مخکې په زړو میتودو تداوي کېدل، 15,000 نه بعد اقل یو 8,000 خو به معلول کېدل، یا به کیس جوش نه کوي یا به بل جنجالو. نو دا تقریبا 90% کامیاب میتود ده، د ساين میتود، او د دې نه ټول ډاکټر صاحبان مستفید شوی دي.
دا ټول نو اوس هم له افغانستان سره د هډوکو د درملنې په برخه کې مرسته او همکاري کوي.
کال کې درې یا څلور والے دا سامان راځي افغانستان ته، او دا موږ ویشو په ټولو شفخانو باندې، او په زمين کې موږ ټریننګ ورکو هغه ډاکټر صاحبانو ته چې نوې وي نو بلده وي، نو هغه تربیه کیږي د ساين په سیستم باندې.
ډاکټر اسماعیل ورداک څو کلمې کې د زنګون او د څنګل د ماتو هډوکو د درملنې لپاره یو طبي آله اختراع کړې و چې په نړیواله کچه منل شوې ده. ډاکټر ورداک په 1992 کال کې د کابل تیری په هنتون څخه فارغ شوې ده. د په بهر کې هم زده کړې کړې او تر اوسه 2 ځلې ملي او نړیوال جایزې ګټلې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
لون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. سعودي عربستان د حج د زیارت کوونکو د اسانتیا لپاره اوس د زیرکو کارتونو، روباتونو او مصنوعي زیرکتیا کارول ته مخه کړي. سعودي چارواکي وایي چې د حج مراسم د اسلام د پیغمبر د زمانه نه په بدلون او تحول کې دي.
د سعودي د اسلامي چارو وزیر شیخ عبد اللطیف آل شیخ د شنبه پورز د مکی په خار کې ول چې ل ډیر په زمانه نه د حج مراسم په تحول او پرمختیا کې دي.
نسعى على جميع الجبهات
مونږ بیل بیل طریقې لرو، مونږ په ټولو برخو کې کدا انساني او یا ټکنالوژیکی سرچینې وی هڅه کوو د کمپیوټر او ځیرکو توکیو په کارولو سره مونږ پروسیجرونه ساده کوو. روباتونه دي چې د اسلام په اړه د زیارت کوونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د سعودي د اسلامي چارو وزیر زیاتوی چې په اویا ژبو کې د ټلیفون 200 لایلونه فعال کړی دي. همدارنګ بیلابیل سیمو ته د حاجیانو د انتقالولو لپاره د شنبې په ورځ برېښنایي اورګاډو په فعالیت پیل کړ.
قطار المشاعر، قطار کهرباء،
د مخدس زین اورګاډي برقی دی او شاپریال کې مزره غاز نه تولیدوي. په هر اورګاډي کې درې زره کسان سپرې دلای شي او په هر ساعت کې د 2000 کسانو د لیکدولو ظرفیت لري. تاکل شوی د حج د روانو مراسمو پترس کې ل 500 تم ځایونو څخه د نږدې 2 میلیونه خلکو په لیکت کې مرسته وکړي.
د 1911 په امنیتي مرکز کې د سعودي امنیتي چارواکو ټول مقدس ځایونه تر څار لاندې نیولي او په کعبه کې امنیتي کمرې او نور پر مختللي د څار سیستمونه لګول شوي دي.
له کرونا وایروس وروسته مونږ د حج درې پړاو تیر کړي. سکال مونږ بیرته هماغه عادي حالت ته ورګرځیدل یو. مونږ منو چې په تیرو دریو دورو کې زموږ تجربه زیاته شوه او مونږ سګنۍ مراسم ته چمتو یو.
سکال څه باندې 2 میلیونه خلک حج ته تللی دي. د کورونا وایروس د قیوداتو له پای ته رسیدو وروسته دا تر ټولو لوی شمېر زیارت کوونکي ګڼل کیږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په وړاندې د واګنر ملیشیا ډلې د ګواخ وروسته امریکا په پام کې لري چې د اوکراین په ملاتړ تمرکز وکړي. د امریکا غږ د خبریاله ویرونکیا بالرایز الیکسیاس د رپورت له مخې چېډونکو په دې باور دي چې دا کار د واګنر د لنډمهاله بغاوت له عمله کیږي.
ترغی وروسته چې د واګنر ملیشیا جنگیالي او ډلې مشر یوفګینی پریګوژن او داغه جنگیالي د مسکو پر لور د بغاوت کولو په شاشل د روسي په مرکز مسکو کې د یکشن بیورز آرامه و. دا لا هم نه د معلومه چې د دې وسوال غوښ چې د بلاروس په منځګړی توپ پایته ورسېدو لامل د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حاکمیت به کم احتمالي غیظ ولري کنه. پریګوژن د روسي د پوزي مشانه په وړاندې خپل انتقادونه لدی عمل زیات کړي چې د اوکرين د جګړې سم مدیریت نه ده کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ای بی سی ټلویزیون دا ونه خبرونې ته ویل چې واشنگټن هرڅه له نږدې څاري.
دا باور چې دا ارغل د روسي له خوا په ناسم دلایلو پیل شوی یا دا باور چې اوکرين یا ناتو په یو ډول روسي ته ګواښ پیښوي او باید پوځي مقابله وشي. دا خبره د پخوا په پرتله اوس ډیره روښانه شوې ده. خدا چې دا حالت کوم لوري ته ځي په دې تر اوسه مونږ هم نه پوهیږو.
بلنکن وی امریکا به د اوکراینی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
تر یوې کچې کې د روسانو ترمنځ اختلاف زیات شي دا به د اوکراین په وړاندې د هغوی د یرغل محاکمه نوره هم ستونزمنه کړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیږي پای ته رسیدا. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشي.